په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن خاورو ته وسپارل سوه. او د ایران نظامي چارواکو واشنګټن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یوه سوداګر زوی وتښتوي خو ونه توانېدل. د وای د سړی تښتولو یوه ډله چې د یوه ملي سوداګر د زوی تښتولو قصد یې درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې یې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشناګل بانډیوال ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلي چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي.
موږ کوشش دا ده چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصلې وکړو او دوستانو ته وروړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونې وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د تیره ورځ د زړه د سکتې له کابل په 55 کال په 55 کلنۍ کې مړ سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلی جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامي چارواکو واشنگټن ته خبرداري ورکړې چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر برید جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملی شو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگټن او تهران ترمنځ ترنګلی وضعیت نور هم خراب سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حملې پړه پر ایران واچوله او وی ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. ټاکل سوی ده د ترکیه پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیه او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقره غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامي حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقره د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسيې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې حمله کې یو پولیس وژل سوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. جمهوری ریاست په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول درتلونکي ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل دی، خو دا ارتباط نیسي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم. راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي عدالت تامین سي.
که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو، موږ ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه سوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتوي. 2019 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهور ریاست وی پراتلونکي حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکي ولسمشر صلاحيات دی. د ولسمشر یو ویان ورسره له هغه د سرګندونه وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصيل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورسته یو سرګندونه پاړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر ایمانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند که د رایو 50 جمعیو پوره کړي ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته او اصل دی، خو دا ارتباط نیسي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم. راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس تیره ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو ښه ده چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پرېښودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکخ نوماند اعلان کړو چې د استعمال شویو رایو 50.4% یې خپلې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار پړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندگی ده نه کوي او دوهمه خبر داده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون لمخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کوم شمیر نه ده او کوم تعداد نه ده مشخص شوی.
په دې حال کې د صوبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون ک څه هم نه چې په ټاکنو کې د خلکو برخه خصنه د پام وړ نه و، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي والی حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه ده.
دا هغه تجربه چې د ملي والی د حکومت تاسو ولې چې هغه متاسفانه ډیره مخارند نه و، له پامدي خاطر باندې چمتونی دی هیڅ څوک چې بیا په افغانستان کې د سیمه حکومت چاغه هر نوم چې ولدي مګر دوه درې سره ولدي هغه چې حکومت نه مونږ ته قابل دی قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل دی قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل دی قبول وي.
نو وړي وای دا خده چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم ادا کوي چې د جانباس سرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خو هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول دغه ښکارندوی کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلای ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وی چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر د غډول څرګندونه کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومت والی دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکه کړې دي. نوموړي د ولسمشر ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنی پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلی وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاستوی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پوری اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت سوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو پیروزی عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي، دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي، دغه نه وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو امیاس د پروسانی سي ترڅو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایت ته رسیدنه وکړو، خو لدې عمله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خود شکایت د کچه ډیر زیات و او دغه نه وروسته 15% شکایت مرکزی و دفتر کې ثبت شوی و او قرار پدی و چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی و. لمدې کبله ډیری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې شکایت مونږ ولایتو ته سکن کول، لاغه نه وروسته که دا نیټه وغځېږي او ډېر زیاته شي کېدای شي له یو میاشتې نه هم ډېره شي.
د ناظر بنسټونو دا ده په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا ده چې د ټاکنو کمیسیون په څېر باندې تاسو دا موده ونه غځوئ، هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورته څه ده؟
لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملی پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده، گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت پومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی، زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادون ده پروسه تحریم کرده ده. زمونگ به نهایتا حلیزل داوی چه ده شکایتو ده بررسی نوروز ده ده قوانینو او طرز العملونو پا اساس با عمل وکرو او انتخاباتی عدالت تامین کرو او ده مشکل چې
پروسه لري دالری کړو. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زرمینا کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورنۍ وایي چې آصف جلالي د زړه سکتې له کبله د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ساه ورکړې ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کومیډین آصف جلالي نن د کابل په شوده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالي د جنازې مراسم تر راغلي د هغه هم مسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالي نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کومیډین ابراهیم عابد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالي تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي. ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالي غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمند لایق اثر هم د جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولي. هغه وایي
ولازم ما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتون مشنامو څنګه تر راغی ماته لی اثر صاحب قدیم واره رانغله مور ته لی نشو لوبولی تراجید نقشونه نشو لوبولی ځکه تا میک سری داسې ده چې که هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبومه داسې تراجید نقش چې ته به د زړه نه راوژاړې. تېره ورځ چې مې دی چپرکټ په سر باندې ولید خپل نقش کې داسې ننوتو چې غږ ون
د ښاغلي جلالي زوی احمد بلال چې وایي چې پلارې څه ډول دی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستیم که ته یک آدم دیگه چون دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نام شه نگاه کنیم خو یک چیز
دی ویزما پلار رو نتکراری که هغه دیگه خو شخصیت بود. سهار و نیم بجی وی چې موټور تو مونږ ټول ته یو ویل چې زی ویده کې مرسته له 2 ساعته مونږ په دې فکر چې پلار می ویده ده. خو یو وخت مو چې مخ ورته لوس کړ نو نه خوځیده چې روغتون ته مو بوتله. 2 ساعته مخ کې ډاکټرانو مونږ ته ویل چې د پلار د زړه گراف صفر تر رسیدلی دی.
خانه گفته 2 ساعت پیش گراف قلبش شیچی رفته بود وقت صفر شده بود.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالي د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غني له قوله راغلی محمد آصف جلالي په تمثيلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکار وستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالي د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو دوه 25 کاله عمر د لوټ خغلې جلالي د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش ولوباو. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او د رسنۍ نږدې 2 کاله کار روسه د افغانستان خصوصي رسنۍ په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالي شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سلسله
ډېر مننه د خاطر پردیس پراپور کې موردل چې د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګو بریدونو، چاودنو او وسلولو بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهرمل په یو تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځانمرګې برید د 2019 کال تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 130 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمي وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو ترهګریزو بریدونه او ماینونو
د چاودون لکبل د ملکی تلفات او شمیر 1804 تنه دي 1501 نور ملکان هم په دې کال کې د ورته پیخو لکبل ټپین شوې دي
زخم برداشته
د دې ټولو سره سره په 2009 کال کې د ملکی تلفات او کر شمیر نه دی روانه شوه خو لدی وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي تدامې چې یمامتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي د ښاغلي یمامتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي هلمند کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شهیدان پاتې شوي هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېمې روبې ملکی تلفات د 13 کلونو په پرتله بي ساري زیاتوالی ښیي له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې دروال مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 3,800 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته همدا ډول د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کوي خو کورنیو چارو وزارت حکومت د مخالف وسلوالو تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وشل شوی دي خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوی شمیرې ردوي وایي جربه د طالبانو او افغان ځواکونو تلفاتو شمیرې خبرې کړي د افغان ځواکونو عملیات د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هر سلیر وسو ساتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد لس تر شل هوایی او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي
موږ په دې کال کې په مطلق ډول دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري کندوز فرا او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بیرته په شاو تمبول شول د افغان ځواکونو لاسته راوړنی ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره لاسته راوړنو ډاکو د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې یو شهغه ولسوالۍ چې لکلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې بیرته ونیوي دغه په خبره د بغلان د هنغوري د هلمند مارجا د بدخشان وردو جیمګان او کیرانو منجان د غزنی د هیک خواجه او مری او جغتو د تخار ترقد ینګی قلا خواجهغار او بهارک او د فاریاب شیرین تکاب او بلچراغ هغه ولسوالی دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې سلوي زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي د سیمه ایز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو غني ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ایز اردو پولیسو کې شپږ زر سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوخت دي خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې او هوکړې ته رسیدو په لټه کې دي هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي اوس 2000 کال ته د خیراتون کې هیله مندې ده خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوې دي د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 45 وارې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوې دي د اسوشیټد پریس خبري اجنس د راپور جزئیات له عبدالحی کاکړ څخه خبري
اسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو اوان ګولو چاودیدونکو توکو راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومت څلور وشت زره ځله سرغړونې سوي چې په دې کې د سکولونو هسپتالونو په نشه کول ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل د هغو وژل تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 10,000 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنښه کوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي سرپن له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورته بدله کوي چې خلک سخت تاواني کړي دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه وکړل. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غنه غنه په غزنی کې د سراپویو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو د چې غواړي پاکستانی کلداري پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه سرافان له خلکو د خپلې خوښې په بیه کلداري اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداري ورسره دی وایي سرافان یې د خپلې خوښې په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون یې هغه قانون باندې دوی مات کړي. نو دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب څورور غل خپل په زړه مات کړي هغه مات کړي.
سمې ولاریان چې تور بکسې په لاس کې دی د سرافانو له مارکیټ نه هیلی د وتو په حال کې دی. ازادي راډیو ته وویل سرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپله خوښه آثار تبادله کوي.
پرون کلدار 1,350 اتیای ماتول سرافان نانی سما بایو کو په 1,350 اتیای ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا سرافان سیده په خپل تابه باندې هغه کلدار افغانی معامله کوي. دا خو ډیر مشکل ده، د عامو خلکو لپاره دا ډیر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې سرافان تر 10,000 کمی افغانۍ نه ورتبادله کوي.
سمون رحیم جان دی وراره اوس ته 15 یو ډالر ګټ میټال ته 15 به نه اقتصادي نه خو واش بازار کې تر کوډی په وښنه دا اسلام دی دا کور دی. کاش کې دا ټول کولدار وره کې افغانۍ شي موږ ډیر په خوشاله یو، مګر دا ته غریب خلک ته بشو قسم خدای ته بشو.
دا غزنی سرافان بیا دا خبره نه مني چې گویا دوی دی په دغه ځای کې په خپل خوښه آثار تبادله کړي.
د مانم بشیر د یو لسرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولی د تاسې عملاً ویني موږ تبادله دي ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ درک بیا دلته کالدار ریټ موږ معلومه
که دغه سرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه آثار تبادله کوي. خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې سرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي او که وروسته له دې هم دغسې اعمالو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
پتا ولای ما دین غره ولای د کامی ولای خلې د مړی کني وو دي ورور از موږ تن غره ک دا ستون زده چې تذکیر اخلي د تذکيري د فرمه او قیامت لس افغانۍ دي ولې تا نه 500 افغانۍ اخلي دا باقي سالي افغانۍ شخصي دي بین ته دي څنګه مده هله به چې موږ دا پیغام چارو کو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام
نظر احمد شاین زبر ولایت شاجی رسالی خدا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لارې ساده د ډېر زیات خراب ده او موږ کو په خپل شاجی رسول سوالي کې زیات څه مصافه ده په دغه ځای کې موږ نو وخت تیر کړی کو کې په شاجی رسول سوالي څخه مکتب لپاره اوس په 2 ساعت کې موږ سره ډېر زیات لار خراب ده نو دا ما پیغام شو دی تو چارو کتور شي دي والسلام.
زلمی نصرت تکندار دی ولایت تکندار د شار څخه کښې ته زحمت ورکوم. دا شپاړسمه ده که اوولسمه ورځ ده چې برق په کندهار کښې نشته. د هلمند خوا سش کېدلې دي نو خلک وایي په لسګاه کښې هم نشته. ډېر خلک په مشکل اخته دي که هر څوک دا برق کوي که طالب یې که حکومت یې موږ دا خواهش کوو چې د پاره د خدای دا کار باید ونه کړي. په مسجدو کښې اوبه نشته چې مسلمانان اودس په تازه کړي. یو څوک چې نو کوي وس لري هغه جانیټر لري په جانیټر اوبه را پورته کوي. د کوچنیان د مومنانو ډګو په لاس کښې دي په یوه کور ته لس کسه شل کسه ولاړ دي اوبو ته اوبه نشته چې اودس په تازه کړي وېچې شي. ډېر مشکل دي د اوبو نور کارخانې وو نجارانو پېزکارانو کارونو اخو ګرده په بر کښې اخو پرېږدی یا یو د مسلمانانو د اوداسه اوبه نشته په یو مسجد کښې. نو زما دا خواهش دی چې دا هر حکومت را شي هر والي را شي درواغ وایي چې زه به دا برق جوړوم زه به دا برق جوړوم. دا د دوی جوړه څنګه دوی په دغه شل کاله حکومت کښې د یو د کندهار برق جوړ نه شو. وسلام کرام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړي تښتوونکې ډله نیول سوې ده. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د ایران نظامي چارواکو واشنگټن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. ټاکل سوې ده د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي. اسلامي دولت سختدریځې ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورئ. تفصیل یې زموږ پر ویبسایټ لوستلی سئ ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د ویبسایټ ادرس دی. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دوه دېرش دقیقې دي. اوس به له خان محمد سین څخه واورو چې د نن ورځې سپورټي خبرونه څه دي.
د 2000 میلادي کال د سیالیو تر نامه لاندې د تکواندو د لوبو لومړۍ اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د سیالیو په دغه دور کې د تکواندو څلورو ورزشکارانو په دوو وزنونو کې سیالۍ ترسره کړې. د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سیالیو د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د المپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دي. دغه لوبې تر راتلونکو دریو میاشتو او لسو ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلېږي. دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د المپیک په سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي. ټاکل شوی چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټنګ ولایتي سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د درې کلبونو ترمنځ ترسره کیږي. ده وویل د دغو سیالیو هدف د پاور لفټنګ د ورزشکارانو وده او د دغه ولایت د پاور لفټنګ ورزش د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او تیره شپه د انګلیس په غوره لیک کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې مهمې لوبې د ارسنال او منچستر یونایټیډ تاتنهم او ساوثهمپټون او لستر سیټي او نیو کاسل سیالۍ وې چې په دغو سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې منچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه. ساوثهمپټون 1-0 په مقابل کې تاتنهم ته او لستر 3-0 په مقابل کې نیو کاسل ته ماتې ورکړه. فوټبال د دغو سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلډ یونایټیډ سره سیالي کوي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د مازدیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې سوې. د ګڼو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
د خپلواک ساپی په نام اوریدونکو د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپل دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي د ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي د کابل لپاره د امریکا د سفیر جانباز خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ په رای راغلی دی نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. عزیز رحمان ننګرهار څخه لیکلي طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی وربند وکړي. سعید احمد عمری له کندهاره په خپل سیمیز کې لیکلي کندهار ته خودی برق رایله کړي. شمسیانی هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوی هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حقمل له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره کلی چې له شپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ستاسره سپینزرګي کیږي او سمیږي نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق ناحق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بالاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ما نوم قسیم دی.
قسیم جانه څو کلنې؟
نه.
ته دارو ته وایه چې کله کوم شی په کور کې خراب کې بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟